کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر کومو موضوعاتو شخیدلی؟
برق دی نشی او دی خط آهن دی اورګاډی همدارنګه دی مزار شریف دی هوایي ډګر دی رغولو لپاره.
په دې خبرونه کې مو د دې ترڅنګ له دې خبرو چې د احمد شاه بابا له هوایي ډګر ایران ته الوتنې پیل شوي.
دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته ترسره شو او پاینده کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه در دوه پرې د کندهار څخه او مشته مش پروازونه ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شهیدلې او په دې خبرونه کې
انسان په بدن کې 15 هغه تصور قانونونه چې داغې نه پرته ژوند نکړي. دماغ دی، زړه دی، سږي دی، جګر دی، د پټنګ بډوړي یا پښتورګي دی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د بډوډو د ناروغي په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونې تفصیل در سره شریکوم. تر هر څه مخکې خبرونه له هیلې اسد څخه.
امریکا او پاکستان بهرنۍ چارو وزارت پر افغانستان خبرې کړې. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت وایي افغانستان د کډوالو پر خوندې وستلو غور کوي او په چکه نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. ستړي مشي وسم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شیرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیز اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شیرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په وستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړې دي. د قریشي په حواله راغلي چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې د امن او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډي شیرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له قریشي سره د هغې د لیدنې په تړاو تر اوسه جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د پاکستان د ملي امنیت له سرکار موید یوسف سره یې د هغې د لیدنې په اړه یو لنډ اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت وی یو افغان چې د 2008 کال د سړی تښتونې له تورونو سره مخ اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجی نجیب الله چې د سړی تښتونې د تورونو د رسیدګي لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، په نجیب الله باندې نوې دعوا په افغانستان کې د طالبانو د قومندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دی چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پاڼه کې دا ادا هم شوی چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یوه امریکایي هلیکوپټره هدف ګرځولی او نسکوره کړې ده. د اسوسییټډ پریس د راپورونو له مخې د نجیب الله وکیل د نویو تورونو په تړاو له څه ویلو ډډه کړې ده. تمه ده نجیب الله د اکتوبر په 15مه د نیویارک په فدرال محکمه کې حاضر شي او د جرمونو د ثابتېدو په صورت کې به په عمري بند محکوم شي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوا یا ځمکې له لارې د خلکو د خوندي ایستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون پنجشنبه مخکې تر دې چې 212 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. د دغو کسانو له منځه به 40 تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او بریتانیا وایي چې لا یې هم ګڼ شمېر ادوا په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې جری او باسی. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر ویلی چې پراتلون کوونه یو کې به د کسانو د ایستلو لپاره نوري لاري پرانیزي. او بهرنی خبر ده چې نن او سبا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې ترسره کیږي چې کانداسې وخت دی ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنی صدر اعظم او کاندید آندری بابیش د هغه د تجارت او بهرنیو جایدادونو په تړاو له ګڼو پوښتنو سره مخ دی. وړاندوینې ښیي چې بابیش او د هغه ګوند آنو به مخکې وي، د رایو له اکثریت ګټو شاته به بلل شوی. د بابیش دوه ملاتړي واړه ګوندونه کڼارخه سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند ښایي کافي څوکۍ ونه ګټي چې په پارلمان کې پاتې شي. دا چاره به د دې لامل شي چې آنو ګوند د خیارخي ملتپال ګوند سره ائتلاف وکړي.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان له چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی تیره ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبري اعلان ته وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
انرژی او د خطی احن د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره مختلف حیاتونه ورسره ملګري وو. هغوی دلته د اړوند وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړه سطح د اسلامي مدد مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکو کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل:
په دغه خبرو کې موږ له خپلو افغان وروڼو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅکله به افغان خاوره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړې او په نږدې راتلونکي کې به زموږ کاري ډلې ترمیس کې سره کښېني او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا 80% پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونی وال سټریټ جورنال خبری شبکې په خپل ریپورت کې ویل چې افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نکړي، خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي وو، دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدراعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرست کابینه اعلان کړی، خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډ شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې اغلی شرمن او شاغلی قریشی د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال احمد الله په سټوډیو کې را سره دی. سټوډیو ته شراغلی احمد الله خان، د دواړو مشانو د افغانستان په اړه څه سره ویلي دي؟
مننه شیبر صاحب، بالکل تاسو چې څنګه ویل چې د امریکا د بارانو چالو چې کوم مرستیاله وزیر د وینډی شرمن هغه پرون ماخوستن ناوخته راورسېدل پاکستان ته، او نن د پاکستان د خارجه وزارت چې کوم خبر پانه جاری کړی ده نو پاغي کې ویلي دي چې وینډی شرمن چې کوم د افغانستان چې کوم د وخت پاغي افغانستان کې روان حالات دي دا غي په اړه باندې دوه مشرانو چې کوم دي هغه خبرې اترې کړې دي. او شاه محمود قریشی دا ویلي دي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت دا کم حالات دي دغلته امن را وستو لپاره په دغه ملک کې چې کم خلک دا وخت کم مشکلاتو سره مخ دي نو د اغې سره مرستو لپاره نړیوال چې کم دی هغه دغه لړکی کوششونه وکي. تر دې نه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې چې طالبان کم دی اغا یو دسي حکومت مخې ته راشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک کې چې کم دی دا وخت چې د افغانستان کم حالات دي چې کم خلک د ستونزو سره مخ دي د دې لپاره داسې کوششونه وکړل شي چې دغه ملک کې نه صرف دا چې د خلکو کم مشکلات دی هغه حل شي بلکې امن. او د دې ترڅنګ چې کم وینډی شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو دسي ټول شموله حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري، یو د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کم دي لکه په افغانستان کې هغه بیا جوړ نه کړل شي چې دغلته چې کم دي نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواخ شي دغه ځای. د دې نه علاوه وینډی شرمن چې کوم دی هغه د پاکستان ستاینه هم وکړله چې افغانستان نه د غیر ملکی امریکایانو یا دغه شانتي هغه افغانان چې د غوښتل چې د افغانستان نه ووزي نو په هغه په وتو کې هم پاکستان چې کوم دی هغه د دې ډیره مرسته وکړه، دا شان په زرګونو خلک چې کوم و هغه په ښه طریقې سره چې کوم دی هغه ووتل. خو دغه وخت د قریشی دا وینا و چې پاکستان او امریکا چې کوم دی هغه د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې دا تم لري چې د امن راوستو ترڅنګ ټول افغانانو د ژوند ښه کول لپاره چې د کار وکي د ترڅنګ جی
او بخښي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له ځینو چارواکو سره خبرې وکړي د مهال ویش له مخې. تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري؟
بالکل شیبر صاحب، دا به نن هم ملاقاتونه کوي، خود دا ملاقاتونه چې دا د اول نه په ډاګه کوي نه، خو چې کومې سرچینې دي دا غي نه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلې دي نو فوزي مشورولۍ سره هم امکان شته چې وینډی شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دی چې وینډی شرمن وویني. خدا و پراتلونکو وخت کې معلومیږي خود دې نه وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډی شرمن ملاقات کړي د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده. او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې ده نو هغه هم تایید کړي، واغې هم یو خبر پانه خبره کړي چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې له صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لور ته د عمران خان په مشي ټاکل شوی دی چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خپاره شوي دي مخکې له مخکې.
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کومه ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي، صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي. او دا ځل نن چې کومه غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خپره کړي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل ده. خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه ترلاسه کړي دي نو په هغه کې دا ویلي چې دوی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک دننه امنیتي حالات چې کوم دي او د دې نه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دي پولې باندې نو په هغه حواله سره خبرې کوي. لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار او ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړو چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شان چې څوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللی شي. خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی نو په دغه حواله سره هم وایي چې خبرې به کیږي نن په دې کې ځکه چې په هغه د وزیر اعظم دغه بیان وروسته بیا په دې باندې د پاکستان نور لوړ پوری چارواکي چې دی هغه اندېښنې خودلی وي نو هغه ځکه دغه تر اوسه پورې عملی نه شو. خو نن به په خبرې کیږي چې آیا راتلونکي لپاره څه تګلاره دی خپل کې ځکه چې د پاکستان کم سفیر دی په کابل کې نو هغوی پرون دا خبره کړې وه چې په دې حوالې سره طالبانو هم موږ ته خواست کړی دی او په دې باندې پاکستان کې هم خبرې روانې دي. نو نن چې کوم د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه کېږي په دغې کې به پې خبرې کېږي. د دې نه علاوه د پاکستان د کوم ملي امنیت سلاحکار چې دی موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی هغه بریفینګ ورکوي چې دا وخت هلته څه روان دي او پاکستان له راتلونکي کې څه کول په کار دي. نو غونډه چې کومه ده د پوهانو په وینا چې غونډه مهمه ده او دا پرېکړې چې کله وشي نو د هغې وروسته به مخې ته راځي. خو زیات چې کوم دی د غونډې نه تمه کېږي هغه د بارډر مینجمنټ په حوالې سره امکان دی چې وزیر اعظم کومه خبره کړې وه څو ورځې وړاندې نو په هغې باندې پکې پرمختګ وشي.
احمد الله مننه. او د سرحد مسله د دې له خاطر هم مهمه ده چې له تېرې نشتې یوې اونۍ راهیسې د چمن سپین بولدک لاره بنده ده او افغان تاجران ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیلېږي. دا دوه ورځنی انتخابات د چک د اوسني سر ریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه یې په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسني صدر اعظم اندریو بابش شهرت و اسموي. نظر پوښتنې ښیي چې بابش او د ای ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لږ توپیر وړاندې شي، خو له دې ډېر لرې دی چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچني ګوندونه یعنی کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رایې ترلاسه نه کړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسأله ممکن د بابش ای ان او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واقع پاتې شي. بل احتمال دا ده چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پوښتنې هم ښیي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. وشپېته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی په د تور ده چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستې او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کربندې اخیستې دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او هغې د تورونو کمپاین بللی دی. د ده د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو تر څنګ د کرونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشۍ ای ان او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو را په دېخوا په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یوه د استازو او بله سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی، خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همداراز قوانین توشیح کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
کندوز هغه ولایت دی چې نجونې پکې ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه د اګست له 15 را وروسته چې کابل یې نیولی دی په نورو ټولو ولایتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون له 16 پورته تر 12 نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته لاړې شي. دوی وایي چې شرایط چې سم شول بیا به نجونو ته اجازه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د کندوز د مکتبونو په اړه د نجونو د ښوونځیو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ کوم بندیز نه دی لګولی. د کندز ښار د بی بی امینې لیسې یوې ښوونکي آزادۍ روډیو ته وویل نوموړي ولایت کې یو شمېر نجونو هم ازادۍ روډیو ته وویل دوی هر ورځ خپلو ښوونځیو ته ځي او خپل درسونه وایي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ د نسوان لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاق له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ښوونځي ټول خلاص دی، انجونې خپل درسونه ته ځي، هېڅ کوم ممانعت نشته، ده استادان هم خپله راځي. موږ د وخت په توګه څه درس هم ویلی، اوس هم همهسې اوس آرامي ده، انشاءالله درسونه وایو، هېڅ کوم ممانعت نشته، انجونې ټول درسونه ته راځي.
د کندز ښار د سیدرک د نسوان لیسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي.
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو، د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، اوس ستونزه نشته، ده موږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکړو.
په کندز ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسؤول متی الله روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعاله او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي.
ښوونځي تعلیمي مراکز ټول فعال شوي دي، خلاص شوي دي، د جنکۍ او هلکان راغلي او خپل تعلیمي بهیر ته ادامه ورکړې ده. هیڅ نوه مشکل نشته، ده موږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړی. زموږ تعلیم تربیه مسؤول هم دغه کار ته ټاکلی ده، هغه ورځي خلکو سره مجالس کوي، مشکل نشته. په دې برخه کې لازم تدابیر نیولی دي او کار روان ده.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهیر په عادي ډول جریان لري. اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو له شپږم ټولګي ورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي او هغوی لا تر اوسه د زده کړو له اساسي حقه بې برخې پاتې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې نجونې ښوونځیو ته ځي. د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې پرېږدي ټول نجونې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له درسونو بې برخې نه شي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا پرون د رایو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د څېړنو په خاطر یو ځانګړی راپور تر وکماره. د بشرین نړیوال سازمان د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلی وکړ. ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه، څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خواو د سرغړونو په حق له پلټنې وکړي. دا پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د پنځو مخالف رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شوه. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسئلو د څېړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو له لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لور ته یو مهم لومړنی ګام بلل شوی، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د بحران شدت ته په کتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک ځواب نه دی چې د بشري حقونو د شورا له لوري دوی تمه لرله. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وروسته لدی د افغانستان لپاره ځانګړی راپور تر وګمره چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمه ایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو لغړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکی یا د تورته کوم استازی وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 800 او 15000 نوي مندل شي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسول سره ژغیدلیو له دې هوایي ډګر بهر ته الوتنې پیل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا مرکه خبرو او دا یادونه هم وکم، نن 2 بجې تر 3 بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420221 2401 او بل شمیره ده 00420221 2401. د دغو دوو ټلیفوني شمیرو یوازې وروستۍ څلور بدلې دي، یعنی یوه یې 00501 ده او بل یې 00401. البته د ولایت په لاره د پروګرام په ترڅ کې هم د هشمیرې تاسو ته اعلانوو، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې همداراز د ازادي راډیو د سکایپ له لارې برخه واخلي او د خپرونې له میلمانه یا میلمنو پوښتنې وکړي. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د زابل ولایت تخاکی افغان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د اسلامي امارت مشرانو ته دلته د موږ ولسوالۍ چې کومې مرستې راغلي دي، داسې یو سړی چې طرف ولري په طالب کې، هغه ورور وزي دا مرستې راوړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منطقې خلک یا کونډې یا مسکینان، یا هغه واقعي مسکینان هېڅ چاته هم نه دي ورکړي. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري، یعنې هغه خلک ور روان دي. نو له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت له مسؤلینو چې دغه ته دې پام وکړي او دغه سیاحات راولېږي، دا ولې دغه کوي؟ دا باید مسکینانو ته ورسیږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره، د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله مرکزانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. وسلام. فزاد واسي د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ چې تاسو پیغام کړم، پیغام دا دی ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرستې راغلي، مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې، هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریاکو مملګر وي، یا په ښه پلډرانو کې سپرېدل، په شیک سلام کې سپرېدل. د هغو سب چې نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو، او غریبان خلک، مسکینان خلک، هغه حالت ورته کړېدل، هېچا نه نوم نه ویشته کړی دی، نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم. زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هیله کوم چې دا کوم مرستې چې نړیوالو راوړي دي، دلته به د علاقه کې مسکینانو، غریبانو ته هیڅ چاته نه رسیږي. داسې څوک وایسته لري، څوک یې شناخته وي، څوک د هغو سره معامله لري، هغو خلکو ته ورکوي، هغه چاته کت نه ورکوي چې هغه یا مسکین یا د هغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما ازادۍ راډیو ته ورسیږي، زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواست دی چې دا غور د مسکینانو، د غریبانو وکړي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤل وایي دغه هوایي ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. د پنځشنبې په ورځ وی ایرانی الوتکې له دې هوایي ډګر شپږ پنځوس مسافر ایران ته ولېږدول. زموږ همکار احمد شاه بابا هوایي ډګر له مسؤل نقیب الله وفا سره مرکه کړې، او د مرکې په سر کې نړیوالو پروازونو ته د احمد شاه بابا هوایي ډګر د چمتووالي پوښتنه ترې کړې.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او په انده کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه در دوه پوری د کندهار څخه او مشهد ته مش پروازونه ولرو. د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخه د لې وظیفې اجرا کولې، یا عملیاتي بخش کې دي وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پوره امادګي لرو چې په آینده کې د خیره نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ګار د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکي هم خپل دندو ته تللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخه به دغه وظیفې مخته وړلې، هغه ټول پر خپل ځای دي، او همدارنګه هغه کوم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې، یعنی مسافرو د تلاشي په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه، ټول مکمل پر خپل ځای دي، او ټول خپل وظیفو ته راځي، هیڅ کوم تغییر او تبديل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځنې لڅو
د پروازونو د ځند یوازنی علت ځینې تخنیکی ستونزې وي، چې دلې موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوي دي او موږ ان شاء الله پوره امدګي لرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکي اړخه کوم اړتیاوي او ستونزې ویني؟
په تخنیکي بحث کې ځینې تخنیکي ستونزې وي چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکي کې به کوم داسې تخنیکي ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځان علت شي.
د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤل نقیب الله وفا د ازادي راډیو په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د شتون شتمنۍ پروګرام درو. دا پروګرام د پښتورګو ناروغي ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې د پروګرام